دوستانو دا ازادي لريو په یو بل خبرونه کې مو زه اجمل اند هر کله کوم په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون نن رسمن خپل کار پیل کړ. نور ریپورتونه ملرو خو پیل د افغانستان لا اړوند خبرونه کوو. ناجي صفه دروري
د هم د مهمه خبرونو سره چې کې د فاریاب په ځانمرګي برید کې لستنه وژل شوی او 50 نور ژوبل دي. د سولې علي شورا وایي چې ډېر ژر به له وسلوالو طالبانو سره دویم پړاو رسمي خبرې اترې پیل شي. او د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون نن په کار پیل وکړ. د خبرونو تفصیل د فاریاب په المار ولسوالۍ کې د یوې انتحاري حملې له امله لستنه وژل شوي او 50 نور ټپیان دي. د پیښې له سیمې د 209 شاهین قلو اردو ویان محمد رضا رضایی ازادي راډیو ته وویل چې وژل شوي او ټپیان ټول ملکي وګړي دي او ممکن د تلفاتو شمیر له دې زیات شي. دغه انتحاري حمله نن له غرمې مخکې د المار ولسوالۍ په بازار کې شوي. د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې له وسلوالو طالبانو سره دویم پړاو رسمي خبرې اترې به د جولای په وروستیو ورځو کې ترسره شي. د دې شورا ویان شهزاده شاهد نن له خبریالانو سره په خبرو کې که څه هم د دغو خبرو اترو د مشخص ځای په اړه څه ونه ویل، خو یادونه یې وکړه چې چین چمتووالی ښودلی تر څو د سولې د دویم پړاو خبرو کوربه وي.
مون کوشش دا کو چې اعتماد سازی منترې شي، هیڅ اختلاف په منځ کې پاتې نشي. دویم کانفرنس به دایریږي کې دې شي دغه د جولای په اخر کې یا په دیشم تاریخ یا مخکې وروسته، مګر چینایانو علاقه مندي خودله چې منګه حاضر چې دویم کانفرنس په چین کې جوړ.
تر دې مخکې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو لمړی رسمي خبري اترې د جولای میاشتې په ومنېټه په اسلام آباد کې ترسره شوې. د انتخاباتي سیستم د اصلاح کمیسون نن رسمن خپل کار پیل کړ. د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله نن سهار په داسې حال کې چې د دې کمیسون رئیس او غړي هم حاضر و، هیله څرګنده کړه چې دا کمیسون وتوانی کې خپل کار لکه څنګه چې لازمه ده په شفاف او عادلانه ډول پر مخ بوځي. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون تیره اونۍ د ولسمشر غنی لخوا اعلان او شاه سلطان عکیفي د رئیس په توګه وټاکل شو. او د افغانستان د ولسی جرګې غړي د یوې نیمې میاشتې په مخه د وړي په رخصتۍ کورونو ته ولاړل. د دې جرګې دویم مرسیال نذیر احمد زینن خبریالانو ته وویل چې په تیرو نږدې 15 میاشتو کې ولسی جرګې شپږ 50 علني غونډې درلودې، اته قوانین تصویب کړي او اتلسو کاندید وزیرانو ته د اعتماد رای ورکړي. دا و د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فریبا ظاهر څخه وري.
پولیس وایي په بغداد او د عراق په څو نورو شیعه مېشتو سیمو کې تیر ورځ 14 لشتله ژنو نستنه وژلې دي. یو برید د بغداد په ختیځ کې د نوي بغداد په سیمه کې وسو چې ولستنه پکښه وژل سو او 340 نوشته پیان سو. د پولیسو او روغتي چارو د مسولانو په وینا د پیژ اکثر قربانیان ملکیان دي. پولیس وایي د بغداد په جنوب کې بیا د زعفرانیه په سیمه کې په یو برید کې لشتله ژ دوه تنه وژل سو او 9 نور ټپیان دي. د رویټرز خبري ایجنسی سره راپور لمخې د عراق په مرکزی شهر تارمی کې چې د بغداد د شمال په 25 کیلومتر کې پروت دی، ځنوژن کې بریټ شپږ عسكر او پولیس وژل دي. اته تنه هم موټر بم چاودنی د بغداد د شمال ختیځ په 100 کیلومتر کې د کوردانو په یو شی یو میشتي شار کې وژل دي او شپږستانه هم د دې چاودنی ټپیان دي. تر څو کې مډلې د دې بریډونو مسلیت نه دی منلای، خو پر حکومتي ځواکونو او شیاو باندې اکثر وختونه داعش ډله حمله کوي. ترکی چارواکی وایي د سوریې پولې ته نږدې په سیلان پیناش شارګوټي کې په یوه برید کې دوه پولیس افسران وژل سوي دي. د ترکیې ټلویزیون د سان لیورفا سیمې ته د والي لقب ویلي چې تر اوسه دا معلومه نه ده چې دغه چاودنه به یو تروریستي عمل وي. تر دې دوه ورځې وړاندې د سوریې سرحد ته نږدې په سورج نومي شارګوټي کې په یوه ځانوژونکي برید کې او بخشی دو دیرشتانه واژه سو د ترکیه صدر اعظم احمد داوودغلو د جولای د شلم نیټه هغه برید د اسلامي دولت ډلې یادای شکار بلل دی دغه ډله د سوریه سره د پوله خواته له کوردی ځواکونو سره جنگیږي داوودغلو دغه راز ویلي د کابینه پنننې غونډې کې به د ترکیه او سوریه ترمن سرحد پر لا ډیرو امنیتی تدابیرو بحث وسی بلخوا د سایبریا په ختیځ کې د کراسنویارسک په سیمه کې د یو بسته چپاکېدو په پیښه کې نن لږ تر لږه یوولس تنه مړه سوه په سیمه کې د کورنیو چارو د وزارت ویاند وویل یوولس تنه مړه سوي او تر اوسه د 22 تنو د ټپي کېدو خبر لرو خو دا معلومات شایي بدل سي د کورنیو چارو د وزارت ویاند زیاته کړې چې دا پیښه د بیکال پر لویه لار رامنځته سوه او په بس کې 50 تنه مسافر سپاره وو یوه غیر حکومتي اداره چې مقر په امریکا کې د یو لس باندې شروع کلونو راهیسې په روسیې کې فعالیت لري وایي په پام کې لري په هغه هیواد کې خپل فعالیت بند کړي دوی دلیل هغه نوی قانون یادوي چې له مخې یې په روسیې کې بهرنۍ ادارې په نښه کېږي د مکارتر موسسه وایي پرېکړه یې کړی چې په مسکو کې د دې ادارې څنګه وتړي ځکه نوي مقررات به په روسیې کې د دوی د فعالیتونو دوام ناممکن کړي د دې موسسې لخوا په یوه اعلامیه کې راغلي چې دا بدلونونه څرګندوي چې د روسیې حکومت د مکارتر په لا پاسې حضور غوښتونکي نه دي دغه موسسه له 1992 کال راهیسې په روسیې کې لوړ زده کړو او بشري حقوقو په برخه کې څه باندې یو سلاویا میلیون ډالر مرسته کړې ده د جولای پر 28 یعنی پرون د روسیې د عدلي وزارت وویل چې 12 هغه غیر حکومتي ادارو ته خبرداري ورکړي چې کرملین د بهرنی جاسوسانو په سترګورته ګوري په دې کې یو هم د مکارتر مسسه ده ولسمشر باراک اوباما د امریکایي پاوز له پخوانی غړ غوښتنه وکړه چې له ایران سره د اټومي موافقې ملاتړ وکړي اوباما په پیټسبورګ کې پرون د امریکا د بهرنیو جګړو پخوانیو منصبدارانو ته ویل چې له هم د ناکامو پخوانیو سیاستونو او نظرونو انګازې اوریدل کیږي ولسمشر اوباما خپل متحدانو او اسرائیل ته ډاډ ورکړ چې له ایران سره اټومي موافقه به د دوی امنیت ته ګواښ نه پېښوي including Israel. دوی موږ به د خپل متحدانو او شریکانو څنګه ته د اسرائیل لو په ګډون ودرېږو څو د ایران د خطرناکو هڅو مخنیوي وکړو موږ به تر هغه چې هغه بیګون امریکایان چې په ایران کې نیول سوي خپل کورو ته ستانه نکړو قرار نسو ژورنالیست جیس رضایان باید آزاد سي سعید عبیدیانی امیر حکمتی د پوس پخوانی ډاکټر باید آزاد سي ایران باید له موږ سره د رابرت لیفنسن په پیدا کولو کې هم مرسته وکړي د امریکایان باید له خپل کورو نه یو سره یو ځای سي ولسمشر باراک اوباما وویل چې له ایران سره اټومي موافقه د امریکا د ملي امنیت ټینګولو لپاره هڅو ته کارل لار پرانیزي او وروسته خبر ده چې په بریتانیا کې د قران کریم ځینې برخې موندل سوي چې 1300 کلونه پخوانی دي دغه مخطوطه یا د قران پاڼې د برمنګام پای وکتابخانه کې موندل سوي دي بی بی سی نن په یو راپور کې ویلي چې دا د قران کریم د هغې نسخې برخې دي چې په 1900 کلونو کې لایراق څخه بریتانیا ته وړل سوي دي خو نږدې یو پیړۍ د هغه قدمت ته د چاپ نه و پام سوي راډیو کاربن چې د پخوانی توکو او اواز سمو د عمر تعینولو لپاره کارول کیږي شي چې د قران کریم دغه برخې د 1500 کلونو ترمنځ د بزې یا د میژې پر پوستکي لیکل سوي دي باور دا دی چې د قران کریم ځینې برخې په جلا توګه مخکې تر هغه لیکل سوي چې په 1500 کال کې بشپړه نسخه راټوله سي د اسلام او مسیحیت یو څېړونکی پروفیسور ډیوډ توماس وایي دغه مخطوطه چې اوس موندل سوي موږ د څو محدودو کلونو په تفاوت هغه وختونو ته ستنوي چې د اسلام دین ظهور پکښې وکړ د خبرونو پای
خبرونه مو له ازادي رادیو نو اوریدل تفصیلي زموږ په ویب پاڼه کې کتلی شئ ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې پته ده د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون نن په رسمي ډول کار پیل کړ د افغان حکومت اجرایي رئیس په دې برخه کې د خبرو پر مهال هیله څرګنده کړه چې دغه کمیسیون به خپل کارونه په سم ډول ترسره کړي په همدې موضوع په یو بل رپورت کې اوري چې د سمون او بدلون لپاره د ځوانو فعالانو شبکه د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون پر تشکیل انتقاد کوي وایي د دې شبکې غړي یوازې د ملي والد حکومت د مشرانو استازیتوب کوي
دا غړي د دواړو ټاکنې شوټالو پورې اړه لري او موږ د تاسو تشکیل سره مخالفت کوي او دا موږ لپاره په هیڅ شکل د منلو وړ نه ده
افغانستان دا ناکراریو کور دی دلته دزي اوریدل کیږي خو د خوخی په موقع دزي
دا نو هغه څه دي چې ډیر کله تلفات هم لري او هغه څوک چې ډزې کوي په دې نه پوهیږي چې اسمان ته توغولې مرمۍ چیرته لویږي.
تر شپه دغه هوایي فایرونه سره سکه د وسلوالو خلکو د ما نکریزې کېښودلو په لاسو کې مې سه دغه مرمۍ راغی په لاس باندې مې ولګېد. اوس په دا شفاخانه کې سه دغه هلته اوس پرته یم. نومې کورنۍ په اختر پوسل نه خپله په اختر باندې پوسلم.
په کندوز کې د هوایي ډزو او ترافیکي پیښو تر 250 زیاتو کسانو ته په اختر ورځو کې مرګ ژوبله اړولې. پریو مفصل ریپورت لرو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نړیوال شرورز جام ته د غوراوي په سیالیو کې تر دریو بریا وروسته له عمان او هانګ کانګ لوبډلو ولې ماتې خوري. په دې اړه د کرکټ بورډ له بیان فرید هوتک سره مرکه لرو. د سیمې او نړۍ په مسالو کې اوري چې ټاکل شوې ده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پر اتلونکو څو ونیو کې د خلیج العربي هیوادونو کتنه وکړي او هلته خپلو متحدینو ته د ایران سره د شوې موافقې په اړه ډاډ ورکړي. او د امریکا د پوځ یو لوړ رتبه جنرال وای واشنگتن باید اوکراین ته د وسلو پر ورکول او په عراق کې د هوایي بریدونو د کنټرول د تجهیزاتو پر نصبولو جدي خبر وکړي. مخکخه خزی او بشری او اساسي حقوقونه پروګرام هم په دې یو سات کې اوریدل شي. د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د چهارشنبه پورس په رسمي ډول په کار پایل وکړ. د افغان حکومت اجرایی رئیس په دې اړه د خبرو پر مهال هیله څرګنده کړه چې دغه کمیسیون به خپل کارونه په سم ډول ترسره کړي او راتلونکي انتخابات به شفاف او سرتاسري وي. د دې کمیسیون مشر هم ژمنه وکړه چې د افغانستان د انتخاباتي نظام د اصلاح په برخه کې به خپله دنده په اساسي او خپلواک ډول ترسره کړي. نور جزئیات له کابل د اجمل تورمان په ریپورت کې اورو.
د ملي وحدت د حکومت تر جوړیدلو او د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو په برخه کې د حکومت مشرانو ترجمنې شاوخوا لس میاشتې وروسته بل اخره ټاکل شوی کمیسیون د چهارشنبه په ورځ خپل کار پیل کړ. د ملي وحدت د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هیله څرګنده کړه چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون په خپلو بریالیو هڅو سره وکولای شي چې په هیواد کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره ښه بنسټ کیږدي. خاغلی عبدالله وایي چې په انتخاباتي نظام کې اصلاحات د خلکو له اساسي او لومړنیو غوښتنو څخه دي او د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د کار د بریا لپاره سیاسي اراده موجوده ده چې نړیوالې ټولنې هم د ملاتړ ژمنه کړې ده.
کیری د لسکلنې څوار لسکلنې تجربه دا وښودل چې د افغانستان د خلکو یو لومړیتوب د انتخاباتي نظام اصلاحاتي چې لومړنی او اساسي ګام یې نن د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د کار په پیل سره واخیستل شو. دغه کمیسیون کار نمایشي نه دی، یو وعده نه ده چې کړی مو، بلکې یو لویه ملي ژمنه ده.
د خغلی غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ د ملي وحدت د حکومت د تفاهم لیک یو مهمه برخه د انتخاباتي نظام د اصلاح په هدف د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون جوړول و. که څه هم په تیرو لسو میاشتو کې د ولسمشر او اجرایی رئیس ترمنځ د دغه کمیسیون د رئیس او غړو د ټاکنې پر سر اختلافونه موجود ول، خو بالاخره دغه کمیسیون د چهارشنبه په ورځ په خپل کار پیل وکړ. د دغه کمیسیون اساسي دندې په انتخاباتي نظام کې د اساسي اصلاحاتو راوستل، د انتخاباتي سیستم بنسټیزول، د خپلواکو شفافو او عادلانه انتخاباتو جوړول، د ټولنیز نظام پیاوړي کول، مشارکت او اعتماد جوړول دي. په هغه غونډه کې چې په اجرایی ریاست کې دغه کمیسیون د کار د پیل په هدف جوړه شوې وه، د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون رئیس شاه سلطان عاکفي ژمنه وکړه چې د خپلې دندې د سمې سرته رسولو لپاره به پوره هڅه وکړي.
هڅه
به وکړو چې په سرعت او دقت سره خپله دنده ترسره کړو. موږ په دې باور یو چې دغه کمیسیون د کوم شخص، ډلې او یا هم کوم بل کمیسیون لپاره کار نه کوي، بلکې دغه کمیسیون په انتخاباتي نظام کې د لازمو او ضروري اصلاحاتو لپاره کار کوي ترڅو په هیواد کې راتلونکي انتخابات له جنجال او شور پرته چې پخوا موجود و ترسره شي.
د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون دیارلس غړي لري چې شاه سلطان عاکفي رئیس او صدیق الله توحیدی د مرستیال په توګه کار کوي. دغه شان علي اميري، عبدالقدیر کریاب، بشیر فاروق، محمد امین احمدی، فیض الله زکی، کاون کاکړ، صبرینا ثاقب، ګل احمد مددزه، عزیز الله رفیع، عبدالحمید غنیزاده او د ملګرو ملتونو د سازمان استاد تدمی چی یاموتو یې غړي دي. خو د ملګرو ملتونو رول په دغه کمیسیون کې مشورتي دی او د رایې ورکولو حق نه لري. د انتخاب حکومتي اصلاحات په کمیسیون کې د ملګرو ملتونو د سازمان استاذ تدمی چی یا موتو وای یو نماد دغه کمیسیون لپاره د مرستو دراټولولو په برخه کې ژمن دی.
د یونما رول به په دغه کمیسیون کې مشورتي وي او په ټولو غونډو کې به ګډون لري. موږ به ټولې تخنیکی مرستې او تجربه مسایده کړو تر څو دغه کمیسیون په سم ډول خپل کار ترسره کړي.
له دې سره سره چې د ملي وحدت حکومت او د ملګرو ملتونو سازمان ژمنه کړې چې د یاد کمیسیون ملاتړې به وي، خو د انتخاباتو یو شمېر څارونکي ټولنې د دغه کمیسیون کار ته د شک په سترګه کوي. دوی وایي تر کومه چې ټولو افغانانو ته برېښنایي تذکرې ونه ویشل شي او کمیسیون له بې پرې او خپلواکو کسانو څخه جوړ نه وي، د هیواد په انتخاباتي نظام کې به د اصلاحاتو راوستل یو ناشونی کار وي.
و موردل چې د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون نن په رسمي ډول په کار پیل وکړ، خو د سمونو بدلون لپاره د ځوانو فعالانو شبکه د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون پر تشکیل انتقاد کوي او وایي چې د دې کمیسیون غړي یوازې د ملي والی د حکومت د مشرانو استازیتوب کوي نه د ملت. د دې شبکې چارواکو د چهارشنبه په ورځ له حکومت وغوښتل چې د دې کمیسیون په تشکیل کې د سیاسي ګوندونو استازي هم شامل کړي. تفصیل د خان محمد سین په ریپورت کې اورو.
د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د کار لپیلېدو سره سم د سمون او بدلون لپاره د ځوانو فعالانو شبکې له حکومت وغوښتل چې د دې کمیسیون د غړو په اړه دی لسره غور وکړي. د سمون او بدلون لپاره د ځوانو فعالانو د شبکې مسؤلینو د چهارشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون غړي یوازې د جمهور رئیس او اجرایي رئیس استازیتوب کوي. د دې شبکې د مشرتابه هیئت غړي همایون میاخیل وویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون غړي د انتخاباتي اصولو خلاف ټاکل شوی او دوی ته د منلو نه دي.
کوم څه چې موږ اندېښنه لرو هغه د دې کمیسیون د غړو باندې ده. دا غړي د دواړو ټاکنیزو ډلو پورې اړه لري او موږ د تاسو تشکیل سره مخالفت کوو او دا موږ لپاره په هیڅ شکل د منلو وړ نه ده. موږ له حکومت څخه غوښتنه کوو چې دې کمیسیون ته یو ځل بیا کتنه وکړي او په افغانستان کې د سیاسي مقتدرو ډلو څخه ځینې استازي د دې کمیسیون غړیتوب ورکړي چې تر څو پورې موږ په راتلونکو کې ودوالیږو چې ښې رڼې ټاکنې ولرو.
د سمون او بدلون لپاره د ځوانو فعالانو شبکه په داسې حال کې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون تشکیل غیر اصولي ګڼي چې په همدې ورځ اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په یوې ناسته کې یاد کمیسیون ته سپارښتنه وکړه چې خپل کار پیل کړي. په دې ناسته کې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون رئیس شاه سلطان عاکفي ژمنه وکړه چې خپل چارې به په پوره بې طرفۍ سره پر مخ بوزي. په افغانستان کې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون جوړول هغه وخت مطرح شول چې د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون انتقادونه وشول او نړیوالې ټولنې هم تاکید وکړ چې که په انتخاباتي چارو کې اصلاحات رامنځته نشي له دغه ارګان سره به مرستې ونه کړي. دا چې دا کمیسیون به وتوانېږي چې خپلې چارې په بې طرفۍ سره پر مخ بوزي، دا پوښتنه مو د دیموکراسۍ د سار سازمان له مشر زکریا بارکزي څخه وکړه. د پدې اړه آزادی رادیو ته وویل:
زه فکر کوم چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون غړي چې دي د دواړو رهبرانو دفاع ټاکل شوي دي، مګر زه فکر کوم چې که چېرې دوی په مشورې باندې خپل کار مخته بوزي د هغو مدني ټولنو یا هغه نهادونو سره چې د انتخاباتو په پروسه کې تجربه لري، دوی کولی شي ډېر ژر او لنډ مهال کې خپل پیشنهاد د افغانستان دولت ته اعراکي او همدارنګه که چېرې دا کار ونیسي د ولسي جرګې او د ولسوالۍ د شوراګانو انتخابات به وځنډېږي.
د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د رئیس په ګډون له دیار لسو غړو جوړ دی. که څه هم حکومت او د دې کمیسیون غړي ژمنه کوي چې خپل چارې به په بې طرفۍ سره پر مخ وړي، خو د انتخاباتو ځینې څارونکي او یو شمېر سیاسي څېرې اوس هم د دې کمیسیون په بې پرېتوب شک کوي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. په کندوز ولایت کې د کوچنی اختر په ورځو کې 216 کسانو ته مرګ شو بل وختي. د کندوز عامه روغتیا چارواکي چې د اختر په ورځو کې په دې ولایت کې 4 کسان وژل شوي دي او 202 تنه نور ټپیان دي. د زخمیانو ډیره برخه کسان جوړوي چې یا په ترافیکی پیښو کې ټپیان شوي او یا په هوایی ډزو ټپیان شوي دي. اجمل اریان له کندوز نور تفصیل لري.
د کندز د عامې روغتیا رئیس ډاکټر سعد مختار له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې په دې ولایت کې د کوچني اختر په لومړۍ ورځ 130 کسان ټپیان او 4 تنه وژل شوي وو. د اختر په دویمه ورځ 94 تنه کسان ټپیان شوي وو. همدارنګه د اختر په درېیمه ورځ 186 تنه زخمیان د کندز ولایت حوزوي روغتون ته د تداوي لپاره راانتقال شوي وو. مختار زیاته کړه چې له دې شمېر څخه 150 تنه په ترافیکي پیښو کې ټپیان شوي وو او پاتې شمېر د اختر په شپه د غیر مسؤولو وسلوالو د بې ځایه ډزو په نتیجه کې ټپیان شوي دي.
د کوچني اختر په درې ورځو کې مونږ ته ټول 268 کسان راوړل شوي دي. زموږ ټولو روغتونونو ته په ولسوالۍ کې په کندز په مرکز کې چې په دې ډله کې 4 تنه شهیدان او 282 تنه ټپیان دي. د شهیدانو 3 تنه د هوایي ډزو له کبله او 1 تن د ترافیکي پیښې له کبله او په پاتې پیښو کې ډېری پیښې د ترافیکي پیښو له وجې وي چې د بې احتیاطۍ او دې په نتیجه کې کومې پیښې رامنځته شوې دغه ټپیان راوړل شوي دي.
د عامې روغتیا رئیس وویل چې د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې په یو کور باندې د هوان مرمۍ لګېدلې وه چې په نتیجه کې 3 کسان وژل شوي او 3 تنه یې ټپیان شوي وو. همدارنګه یو کس په ترافیکي پیښې کې وژل شوی دی. په همدې حال کې بیا یو شمېر ټپیان وایي چې ډېری ډرایوران جواز سیر نه لري او ترافیکي قانون نه مراتوي چې له کبله یې خلکو ته مرګ ژوبله اړوي. دوی وایي دولت باید په دې برخه کې ګوټلي ګامونه پورته کړي. یوې ټپې شوې نجلۍ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
د اختر شپه وه، د اختر شپه وه، دغه هوایي فایرونه سره سکه د وسلوالو خلکو د ما نکریزې کېښودلو په لاسو کې مې سه دغه مرمۍ راغی په لاس باندې مې ولګېد. اوس په دا شفاخانه کې سه دغلته اوس پرته یم. نوې کورنۍ په اختر پوسل نه، خپله په اختر باندې پوسلم. نور همدغه له حکومت نه غوښتنه لرم سه دا د وسلوالو مخه ونیسي، دغه غیر مسؤول وسلوالو مخه، سه دا توپکونه ورنه ټول کې.
بلې خواته د کندز ولایت اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې ډیرو خلکو ته د اختر په شپه د غیر مسؤولو وسلوالو په بې ځایه ډزو کې مرګ ژوبله اوښتې ده. دوی له مرکزي حکومت څخه غواړي چې په دې ولایت کې د خپل سرو وسلوالو مخنیوی وکړي، څو عام وګړي په آرامه فضا کې ژوند وکړي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ سپدو له 6 نوي ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د کابل استیناف محکمه وایي چې د فرخوندې د قتل څیړل شوې دوسیه به د وروستۍ پریکړې لپاره ډیر زر سترې محکمې ته ورسیږي. د دې محکمې چارواکو د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې محکمې د فرخوندې د وژنې په اړه خپله فیصله صادره کړې. یوسف خان صدرانی په اړه نور تفصیل لري.
بلاخره د فرخوندې د وژنې دوسیه په استیناف محکمه کې بشپړه شوې او د وروستۍ پریکړې لپاره دا دوسیه په 2 نورو ورځو کې ستره محکمې ته لیږل کیږي. د کابل په استیناف محکمه کې د بهرنیو او کورنیو جنایي جرمونو د دیوان رئیس علي عبدالناصر مرید که څه هم د دوسیې په اړه د عدالت یادونه کوي، خو وایي د دې دوسیې په اړه وروستۍ پریکړه د تمیز کار دی. ښاغلی مرید ازادي راډیو ته وویل د فرخوندې د وژلو دوسیه تر 2 نورو ورځو ستره محکمې ته لیږل کیږي. د اعدام لپاره خپل شرطونه تعین شوي دي. یعنې چا نه دي ویلي چې احمد مې ولیدو چې دا کار یې وکړ. جرم تر اوسه ثابت شوی نه دی. دا چې له دې حکم سره څه کیږي، دا د پورته محکمې صلاحیت دی، نه زموږ. زین العابدین، محمد یعقوب، محمد شریف او عبدالبشیر هغه کسان دي چې ابتدا محکمې د فرخوندې د وژنې اصلي عاملین ګڼلی وو او پر دوی د اعدام حکم صادر کړی وو، خو استیناف محکمې بیا د دغو کسانو جزا په 6 کاله بند بدله کړي. له هغې وروسته دغه پریکړې د فرخوندې د کورنۍ، یو شمېر مدني فعالانو او ګوندونو غوسه هم راپارولې وه. سره له دې چې د فرخوندې د وژنې له پیښې ډېرې ویډیوګانې او تصویرونه شته، د استیناف محکمه وایي داسې شواهد د دوی په لاس نه دي ورغلي چې د فرخوندې اصلي وژونکي مشخص. په همدې حال کې د مدني ټولنو یو شمېر فعالان د دغې قضیې په اړه د ابتدایه او استیناف محکمو د پریکړو لغوه کول غواړي. د مدني ټولنو د ګډ ګروپ غړي لیا جواد وایي مدني فعالان وروستۍ پریکړې ته منتظر دي او که د دې قضیې په هکله عدالت پلی نه شي، دوی به پراخ لاریونونه وکړي. دا وایي اوله محکمه هم عادلانه نه وه او دویمه له هغې هم بدتره. موږ غواړو چې دواړه محکمې لغوه شي. عدالت باید تامین شي. څوک چې د دې جرم مرتکب شوي او یا یې څوک هڅولي باید مجبور مجازات شي. مونږ د عدالت غوښتنې ته دوام ورکوو. اویش کله نفر خونده څلور میاشتې وړاندې د کابل ښار د شادو شمشیره جومات په سیمه کې د قهرجنو سړیو لخوا په دې تور ووژل شوه چې ګویا قرآن پاک ته یې اور ورته کړی و. له حقوقي لحاظه مو د کابل پوهنتون د حقوقو له استاد نصرالله ستانکزي څخه وپوښتل چې آیا تر اوسه د قضیې په اړه عدالت او قوانین څومره په پام کې نیول شوي دي. ښاغلی ستانکزی وایي په دغه قضیه کې زورواکي ښکیل دي او ممکن هغه څه چې لازمه ده عدالت تامین نشي. خلک ملامت نه دي چې داسې قضاوتونه کوي، ځکه چې د عدلي او قضایي ارګانونو څخه قانون ډېر ځای مات شوی دی. کیدای شي هر امکان موجود وي، خو محکمو باید عدالت رعایت کړی وای چې نه دی شوی. له دې ټولو سره د روسیې حکم لپاره دا دوسیه سترې محکمې ته ځي، خو خلک وایي له دې اندېښنه لري چې یو په بل پسې به د محکومینو مجازات کم شي. دوی وایي که د دې قضیې په اړه عدالت سم پلی نه شي، د خلکو باور به په عدلي او قضایي ارګانونو کم شي او په هیواد کې به ډېرو نورو همداسې خپل سریو پیښو ته زمینه برابره شي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
اوس مخکې له دې نه چې نورو خبري مطالبو ته ورشو، د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د وروستۍ ماتې او په دې اړه د راپیدا شو اندېښنو په اړه یو مرکه لرو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نړیوال شلوري جام ته د غوراوي په سیالیو کې تر درې او پرله پسې بریاوو وروسته امان او هانګ کانګ لوبډلو ته ولې ماتې وخوړه؟ دا پوښتنه له ډېرو سره مطرح ده. زموږ همکار اجمل تورمان په یوه مرکه کې د کرکټ بورډ له ویان فرید اوتک نام دا پوښتلی.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله چې د نړیوال جام غوراوي کولو لپاره کاټلین او ایرلند تللې وه، تاسو ولیدل چې په پیل کې افغانستان د خپلو ځوانانو ته ماتې ورکوله، لوی توپیر سره ماتې ورکوله. خو زه باید تاسو ته ووایم چې دغه درې لوبې موږ خپلې لومړۍ لوبې وګټلې، دوه لوبې د ورخت له امله مساوي پای ته ورسېده او یوه لوبه هم موږ ونشو کولی چې بریا ترلاسه کړو. بایم لودم خو هیره دلی وي چې افغانستان به سبا د پاپولیګین لوبډله سره خپله لوبه ترسره کوي او د دغه لوبې په ګټلو سره انشاءالله بیا هم د افغانستان ملي لوبډله نړیوال جام کې ولوبي.
بله، داسې ویل کېږي او تکسب چې د درې لوبو په ګټلو سره افغان لوبډله یو څه د غرور احساس یې وکړي، او ځینې کسان وایي چې په لوبډله کې بدلون په څلورمه لوبه کې د دې لامل شو چې افغان لوبډله دغه لوبه د سیالي لوبډلې په وړاندې وبایلي.
لکه څنګه چې تاسو ورته په لوبډله کې بدلون راغلی او اړتیا هم همدا وه چې بدلون راشي، ورته چې حمید حسن تاسو ورته ټپي ونه شو په لوبه کې برخه واخلي او همدا شانتې هغه لوبه کې نوروز منګل په تیر ټولو موټي پرفورمنس یاتي چې خلنو دي په تر من جوړه مدیره وصل شو. یعنی دا بدلون مې راغلی، دا بدلون نه کوچ یا لوګن مشر په خپل مشروع چې تر کړی و، دا بدلون راغلی ول تاسو.
بله، په دغه وروستي لوبه کې چې 13 ورځ تر سره شو، ویل کیږي چې په دې کې افغان لوبغاړو ډیر کمزور فیلډینګ درلود او دغه شان د توپ چاونې په برخه کې آخري اور چې کم ډیر اساس او د سرنوشت کونکي اورو، دا باید د سیوچات کول شوی چې خی لوبولې وي دغه اور او افغان لوبډلې د سیال لوبډلې په وړاندې بریا ترلاسه کړې وي. په دغه برخه کې ستاسو نظر غواړم.
بالکل، د افغانستان بیټنګ خو شو، هدف یې دومره بد هدف نه و، خو په تو پښونه کې زموږ تو پښونه لاین یو څه هدف پورې دراتو کارول شي، یعنی وروستي اور لپاره موږ نه شو کولای چې فاست بالر د ځان سره ولرو. چې زموږ فاست بالر په وروستي اور کې ویل ان شاء الله چې د لوبې ګټل چانس زموږ ډېر زیات و. شپږ منډې هم ډېرې منډې دي، خو دا چې بیټسمن ودرېد او تاسو ولیدل چې هغوی ته یو چانس هم پیدا شو، یو دوه فل فاست بالر نه ورانه، نو همدا وجه وه چې بالاخره هغوی یو هدف پوره کړ. د مسټرډنګ پاک له مو هم وویل چې شاپو د ترن په فایل کې دوه په بیا د لاړ د سرودې شوي، همدا وجه وه چې اونه شو چې هدف وژغوري او زیمبابوی د هانګ کانګ لپاره یو ښه چانس او هدف ترلاسه.
بله، یو وروستۍ پوښتنه او تاکسي هغه ده چې نو افغان لوبډله به څه وخت یو داسې مدیریت خاون کیږي چې په دغه لوبو کې مثلا داخل لومړی کال نه دی، په څو کلونه هر کال د ورته داسې مسایلو سره مخ کیږو، افغان لوبډله به څه وخت یو داسې مدیریت خاون شي چې د کپتان او کوچ او د روزونکو داسې مدیریت ولري چې بیا داسې اشتباهګانې تکرار نشي؟
دا زما چې د مدیریت غلطی نه وي، اوس یو ښه لوبډله جوړه شوې، تبلیغات هم ورته برابر شوي، لوبډله هم ښه لوبډلې، لوبې هم ښې وګټلې او نور ښه چرتووالی درلودل. یوازې دغه لوبه چې دا لوبه افغانستان بیا لوبله، دا خو په دننه په لوبغالي کې لوبغاړي ول او لوبغاړو لوبه کوله، او لکه څنګه چې موږ تاسو ولیدل ټول افغانان په غدري لومنې لوب کې ډېر زیات خوښ او ټول دا نظر چې خطر یې باید د کومو بلګي نو چې هغه ته موږ وایي چې درې ورځې د ټول خطر یې باید په بل خواته دی او لوب په لوب وایي چې ټول دې د مدرسې څنګه وایي دا لوبغاړو څنګه وایي دا به بل خبره ده او زه تر دې وایم چې کرکټ د لوب ده بعض وخت درلکی بعض وخت درلکی خو تر دې زموږ پر وړاندې کې مثبت تغیرات درلکی او سمتواله درلکی دا ټول هغه څه چې د مدیریت له خوا ورته برابرېږي.
د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتکو چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د ورستیو دوو ماتو پاړه باندې خپل نظر څرګندو. سموګه ګلاس د رادیو ناوري یورور په راستولي اس ام اس کې شرافت په نوم د کونړ نویل دي د انتخاباتو د اصلاحاتو د کمیسون په پرانیستو خوشاله یو. خدای دې وکړي چې رښتیا هم خپلواک او ناپیلې کمیسون ووسی. او سم وخت دونی می بجی کیدون کی دی فریبا ظاهر په سټوډیو کې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی تری ورو.
د فاریاب په المار ولسوالۍ کې په یو مارکیټ کې د انتحاري عملې لامل لستانه وژل شوی او 50 نور ټپیان دي چې چارواکي وايي قربانیان ټول ملکیان دي. د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې چین د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د کوربتوب لپاره چمتووالی شوډلی. د انتخاباتي سیستم د اصلاح کمیسیون نن رسمن خپل کار پیل کړ. پولیس وایي په بغداد او د عراق په څو نورو شیمیشتو سیمو کې تیر ورځ 14 لشتل جنو نستنه وژلې دي. مکارتر یو غیر حکومتي اداره چې مقر په امریکا کې د یو لڅ باندې شلو کلونو رئیس په روسیه کې فعالیت لري وایي په مسکو کې خپل څنګه تړي. او په بریتانیا کې د قرآن کریم تر ټولو لرغونی پاڼې موندل شوی چې ویل کیږي 1300 کاله پخوا یعنی د اسلام د پیغمبر په زمانه کې لیکل شوی دی.
هو سمسو اقتصادي خبرونه.
د سلام پوړاندې کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. د هلمند ولایت چارواکي وایي چې د دې ولایت د روخام یو شمیر کانونه د وسلوال مخالفینو پر اس کړی. د هلمند والی مرزا خان رحیمی ازادي رادیو ته ویل چې د روخام د ډبرو هغه کانونه چې د دولت په واک کې هم دي په غیر مسلکي ډول کیندل کیږي او دغه کار د کانونو د ویجاړتیا سبب شوی دی. بل خو د هلمند ولایتي شورا رئیس کریم اتل وایي چې د شواهد پر اس کړی چې د روخام د ډبرو د کانونو قراردادان په خپل سر ترټاکلي د عزیز زیاتی تیج په غیر قانوني توګه انتقالوي. د پکتیا ولایت د ګمرک چارواکي وایي چې یو شمیر حکومتي کسانې په کارونو کې لاسوهنه کوي او که اصلاح نشي نمونه به لاسنات سره افشا کړي. د دې ولایت د ګمرک لوی مدیر صدیق الله احمد خیل ازادي راډیو ته ویل چې ځینې کسان د شخصي غوښتنو پر اساس د دوی په کارونو کې مداخله کوي او هدف یې دا دی چې امتیاز ترلاسه کړي. نوموړي زیاته کړه چې کله مداخله همداسې دوام وکړي د دوی د ګمرک په عوایدو مستقیم اغیز لري او به نشي کولای چې د عوایدو په برخه کې ورکول شوی هدف ته ورسیږي. د پکتیا د ګمرک چارواکي دا خبرې چې د شخصي لاسوهنو او غوښتنو پر اساس پر عوایدو منفي تاثیر راځي په داسې حال کې کوي چې سرنۍ عواید یې د تیر کال په پرتله د دوی په خبر اته 50% لوړ تللی دی. په جوزجان کې څه باندې 900 ځوانانو ته د کار زمينه برابرېږي. د جوزجان والی مولوی لطف الله عزیزي ازادي راډیو ته ویل چې د ځوانانو بیکاری د بی امنیتي لوی دلیل دی. بی امنیتي موږ او زموږ ګاونډي هیوادونو ته یو لوی ګواښ پېښ کړی دی. زموږ له ځوانانو غلط کار اخیستل کیږي. لومړ د خلکو د ټولنیز ژوند په اړه د سروې یو پراخ پروګرام پیلوي چې له 900 څخه تر 2000 ځوانانو ته کار ورکوي. دا پروګرام به په څو ورځو کې پیل شي. دا جوزجان ولی زیاته کړ چې د خپل ولایت بیکار ځوانانو ته د کار کولو نور پروګرامونه هم په پام کې لري چې د مرکزی حکومت تر تاییدو وروسته به اعلان کړي. او د کابل په بازارونو کې افغاني د دنیا بهرنیو اثر سره د ډالر بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ افغاني او اویا پوله، یو یورو شپږ شپږ افغاني او دیش پوله، یو انګلیسي پوند درې نوي افغاني او دیش پوله، یو سعودي ریال شپږ افغاني، زر ایراني تومان اتلس افغاني او لس پوله، او زر پاکستاني کلاري 1500 افغاني.
اقتصادي خبرونه دوستان زموږ غږ لاس د رادیو ناوړی. دا روخام ل ډبرې جوړ شوی میسونه د معرفت لوهی او ګلاسونه به مولي دلی وي. په هلمند کې د پاکستان سره په ګډه کرخه د دې ډبرې کان تر بل هر وخت قاچاقبر او غیر مسولو کیندونکو تر خطر لاندې دي. په هلمند کې د دې قیمتي ډبرې د غیر مسوله کیندنو او نور مسلو لپاره زموږ همکار الیاس تای رپورټ راکړي.
شاوخوا 200 کیلومتر لیرې پر یو دشت دریک په منځ کې د دې شاوخوا نشین ولسوالۍ په مربوطاتو کې د روخام له دغه کان څخه وړې او غټ ټوټې چې ځینې پټنونو ټنونو وزن لري د کراز او ستر موټرونو په واسطه په ورځ ورځو لار وهي او په لشکرګا کې د سنگ روخام په برکې ترول کېږي. تر پرمینځلو او ټوټکولو وروسته له دې خیرنې او زنګ وهلې ډبرې څخه ډېر ښکلي توکي جوړېږي چې ډېر خلک پرې د کور او دفترونو د ښایست لپاره زیات پیسې مصرفوي. د روخام د ډبرې د ستر کان کیسه یوازې د هغه څخه د ښایسته توکو تر جوړولو پورې نه خلاصېږي. د خانشین خلک چې د دغه کان چارې له نږدې څاري ازادي راډیو ته وایي ډېرې ډلې په قانوني او غیر قانوني ډول د روخام له غره څخه ډبرې باروي، بعضې پاکستان ته او ځینې لشکرګاه ته وړي.
ما خپله منطقه لیدلې ده، هغه ټول د دغه دولت په قرارداد وړي کېږي. د دغه دولت سره قرارداد شوی دی، هغه داسې نه دی چې په قاچاق وکېږي. بیا د دغه قرارداد څخه خلک غلط استفاده کوي، هغه مخنیوی د دولت دی چې باید دولت یې مخنیوی وکړي.
طالب دخوا وړي کېږي د افغانستان د حکومت د خلکو د خواسه امر ورکول شوی دی، وړي کېږي باریږي چې کس طالب زنده اخلي، دا یو خو د حکومت یې زنده اخلي، باریږي مخ پر پاکستان روان دي. دا چاته درک نه معلومیږي، دا چا خرڅ کړی دي، څوک یې خرڅوي؟ حکومت یو غشت دوه غشت دغه بیلوکان واغ د دې ما مټران وسول د خلک یې وړل برته هغه خلک راي لس نور هغه دا خو چې هغه نو حکومت ورغلې دي نه پغ نو حکومت ورزي ولید صحیح څه لري د پاکستان پر بارډر باندې دي.
د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ څخه تر خانشین او د شپور یوازې د روخام د ډبرو کان نه دی چې په غیر قانوني ډول کیندل کیږي. په دې ولایت کې د قانون دراسته معلوماتو لمخې د نادرانه سرو په نوم قانون چې د لوټکو په جوړولو او ټومبوم کې ترې استفاده کیږي هم کلونه کیږي چې د غیر مسؤول وسلوالو او کچاکبر لخوا کیندل کیږي او په لاس ورغلي عناصر په تور بازار کې په ناچیزه بیه پلورل کیږي. د هلمند ولایت شورا رئیس کریم اتل وایي شواهد لري چې ځینې کسان د دولتي مسؤلونو په مرسته د یو قرارداد په واسطه پاکستان ته کچاکي او لشکرګا ته قانوني ډبرې راوړي.
داسې اسناد او شواهد هم موجود دي او موږ ته خلک په شکایت باندې راغلي دي. یو شرکت د سلو ټنو قرارداد کوي، ولې بدبختانه باید وایو چې بعضی مسؤلین د دوی سرلاین دین لري، دوی 1500 ټنه د ورځې استخراجوي، ولې د دوی قرارداد د سلو ټنه وي؟ ولې داسې اشخاص هم ستا چې په یو جواز باندې لس شرکتونه کار کوي؟
ویل کېږي څو ځله د دې شول سوالي د یو شمېر سمو د ساتلو او درخام او نورو قانونو د کاچاک د مخنیوي لپاره افغان سرتیرو عملیات هم کړی دي، خو هلته د پوستو لپاره د تاسیساتو او توشاکو بو د نه موجودیت له امله بیرته پر شا شوي دي. د هلمند والی مرزا خان ریمی ومني چې د سنگروخام د ډبرو په نوم مشهور کان د وسلوالو او کاچاکبر په ولکه کې دی. هغه ځدی راډیو ټول یوازې د دې کان غیر قانوني کیندنې نه دي، بلکې هغه کسان هم کان ته زیان رسوي چې د قرارداد لمخې د لشکرګا د روخام فابریکې ته ډبرې راوړي.
دا قیمتي ډبرې ډېر ظالمانه استخراجي، که یو ټن د سالمه استخراجوي لساو ټنه غیر مسلکي استخراجي او له بینې ځي. نو د دوه پاک لپاره مشخص پروګرامونه موږ لرو، سه امیدوار یم په ډېر نږدې وخت کې سو میاشتو کې موږ کولی شو ډبرو له قاچاق نه جلوګیري وکړو او موږ مسلکي خلک سره قرارداد وکړو. قراردادو باندې باید تجدید وشي.
یوازې نامنی نه ده چې دغه کان د ډبرو د قاچاق او ناقانونه کیندنې لارې هواره کړې ده. اوس چې د روخام د ډبرو فابریکې نیمه خصوصي او نیمه نورو هم دولتي ده، که څه هم ښکلي او نادره توکي تولیدوي خو بازار یې کم سوی دی. د فابریکې د یوې برخې مسؤول محمد لال کارګر وایي تر پخوا یې تولیدات منظم او ښکلي سوي دي، خو توکي ډېر بازار نه لري او د هیواد سوداګر هم نه دي توانېدلي چې د روخامو د ډبرو تولیدات د دنیا تر بازار پورې ورسوي.
ول یو چې دا نمانی د خارجي بازار دار شته، اوس په لاندې افغانستان د خصوصا د هلمند وزن یو څه سره دغه ده ضعیفه ده، نه په دا خاطر خارجي بازار هم څو تجار موږ داسې شو نشته کې چې دغه دی دغه وکړي سرمایه ګذاري وکړي زموږ قرارداد وکړي او هغه بالاخره پر دې کار باندې ګټه مفاد واخلي.
کارګر ول د کال یوازې د 50 ټنه ډبرې درانیولو توان لري، خو کچيري د ډبرې امنیت ټینګ سي ډیر سوداګر به په خصوصي ډول دیږي د پروسس لپاره فابریکې جوړ کړي. په دې فابریکې کې اوس مهال یوازې 70 ټنه کار کوي. محمد لال کارګر وایي کچيري بهرنی بازار پیدا کړي نو په سلګونو کسان ته د کار زمينه برابر کړي. د هلمند په شمالي ولسوالۍ کې چې غرنۍ موقعیت لري، د ډول ډول قیمتي ډبرو او د ډبرو د سکرو کانونه شته، خو د تیرو لسو کلونو نامنو له امله دا پریمانه کانونه او تر مځکې لاندې طبیعي زیرمې هم تر اوسه د ناکانونو شنونکو او قاچاقبرو په ولکه کې دي. کتونکي وایي تر هغو چې په ولسوالیو کې حکومتداري مضبوطه او د دغه قانون امنیت ټینګ نه شي او د قانون غیر قانوني کیندنې داسې دوام وکړي، نه یوازې به دغه ستره سرمایه چې د هیواد اقتصاد تر بل هر وخت ورته اړتیا لري د لاسه ووځي، بلکې دا واړه واړه قاچاقبر به هم د نشي توکو د سترو قاچاقوړونکو په څیر د حکومت ته مهاره ووځي او د هیواد ستر قانون به د قاچاقوړونکو لاسته ولویږي.
لا هلمند مو د روخامو د ډبرو د قاچاق پاړه رپورټ واوریده. دا پکتیکا د ګمرک پاړه بیا د فساد خبرې کیږي، خو د ګمرک چارواکي وایي هغه خلک چې دلته د فساد خبرې کوي هغه حق او امتیازات غواړي چې د ضرورت په اساس به یې د نمونه هم افشا کړي. نور حالي داود تپان وړاندې کوي.
د پکتیا ولایت د ګمرک چارواکي وایي چې د دوی په چارو کې د ځینو غیر مسول کسانو لاسوهنو د دې ګمرک په عوایدو منفي تاثیر کړی دی. د پکتیا د ګمرک لوی مدیر صدیق احمد خیل وایي ځینې کسان د شخصي غوښتنو پر اساس د دوی په چارو کې مداخله کوي او غواړي په یو نه یو ډول د ګمرک مامورین دوی ته په امتیاز ورکول مجبور کړي.
بعضي کړه شته د دلته چې د ګمرک په عمراتو کې ډېر سخت ژورې مداخله کوي. که دغه مداخله بند شي یا ونه شي او دغه مداخله چې دی د مخه ونیولی شي او یا د خلک په دې قانون شي چې ورور عدد ته حد او حدود نه دي او ته په دې کې ګوتما وها او په مختلفو بهانو خلک دې تمام مجبور واچ تاسو په حق او یا په امتیازاتو قائل شي، کچېره دا خلک لدین لاس په سر شي نو ګمرک په ډاګه درته په لوی اطمینان وایم چې ګمرک به ډیر نورم پرمختګ او ډیر اواید لړ اواید بلاسته شي.
نو وړه زیاتوي چې دا مداخله هم داسې دوام وکړي د دوی د ګمرک په اوایدو مستقیم اغیز لري او بنشي کولای د اوایدو په برخه کې ورکړل شوی پلان ته ورسیږي. احمد خیل د ازادۍ رادیو د پښتنې په جواب کې چې خلک په ګمرک کې د فساد خبره ولې کوي وایي
د فساد په ارتباط خود مدرته یم چې په هیڅ یو اداره کې به داسې نوي چستون زبانوی ستونځي به وي. خو د پسات پاړه درته وایم چې ټول ته به چیلنج ورکم چې را دي شي د پکتیا په ګمرک کې د پسات ثابت کی چې ټول مسولیت به خپل غاړه ته واچوم. بعضي خلک شته چې هغه د بیځای مداخلو په اساس
دوی ولې مداخله کوي،
دوی شخصي غوښتنې لري، دوی خپل شخصي اهداف لري، حتی دوی په ډاګه وایي چې ماج د مصارف کړی دي او زه چې د کوم موقف کې هم کوم مقام کې هم پام دی خاطر هم چې څه باید پیدا کړم. او که وخت راشي داسې یکا یکا به درته ووم خو دا چې اوس د ایجاب نه
د زیاتوي هغه خلکو ته چې د حکومت په داخل کې دی او د ګمرک په چارو کې مداخله کوي خبر ورکړی دی ک چیرته ورسته له خبر ورکول هم مداخله وکړي خای دوی نمونه رسنوي ته سره لاسناد ورکړي. په ګمرک کې د ستونزو او د یادې ادارې د مشر د خبرو په اړه د پکتیا ولایتي شورا منشي محمد رحمان قادری څخه وپوښتل، هغه ویل چې شخصي برخوردونه به د دې ولایت په بدنام مې تمام شي.
هر څه چې ګمرکي فساد ویني نو هغه د خپل شواهد او مدرک په اساس باندې شواهد راوخه درڅو د سات خاطر باندې کار وکړي او هغه ټول ګمرکي د شخصي ګټو خاطر باندې مداخله کوي. الا په نظر باندې دا به خلک چې د ملي ګټې په نظر کې ونیسي او شخصي ګټ شاته وګرځي ترڅو د غلار په ترانزیت سوال نه لسیږي او خلکو هغه څه چې راوړي هغه یې څه تمام نه کوي او بل هغه تجاران چې د غلار ته ځي کوي
نموړی زیاته کړه چې کچیرته د پکتیا په ګمرک کې د فساد په اړه کوم چا سره اسناد موجود وي په شریکه به د اصلاح لپاره کار وکړي او د فساد مخه به ډب کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د امریکا د پوځ یو لوړ رتبه جنرال وای واشنگتن باید اوکراین ته د وسلو پر ورکول او په عراق کې د هوایي بریدونو د کنټرول د تجهیزاتو پر نصبولو جدي غور وکړي. رضوان مراد او په دې اړه نور تفصیل.
جنرال مارک میلی چې د متحده ایالاتو د راتلونکي لوی درستیز په توګه نومول شوی دی وای دی د سمندري ځواکونو له عمومي قومندان جنرال ډان فرد سره هم نظر دی چې وای روسیې له 2008 کال راهیسې متحده ایالاتو ته لوی خطر متوجه کړی دی. جنرال میری ویلی متحده ایالات باید په جدي توګه اوکراین ته د وسلو پر ورکولو او په عراق کې د جګړې ډګرونو ته نږدې د هوایي بریدونو د کنټرول د تجهیزاتو پر نصبولو غور وکړي. نوموړی د کانګرس د سنا مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل روسیې پر ګرجستان برید وکړ، د کریمیا ټاپو وزمه ونیوله او پر اوکراین حمله وکړه چې دا خواشینونکي مسایل دي. د جنرال مارک میلی په خبره د روسي پلو بلتون پالو توپخانی او راکټي بریدونو ته په پام سره چې روسیه ترې ملاتړ کوي اوکراین ته د وسلو ورکول بل د هیواد سره مرسته وي. نوموړي چې په افغانستان او عراق کې خدمت کړی دی ویلي په عراق کې میشت امریکایي پوځي سلاحکاران باید د جګړې په سیمه کې له عراقي ځواکونو ملاتړ او له هغوی سره مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې سپینه ماڼۍ وایي د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایډن په یو تلیفوني تماس کې عراق ته د F-14 جنگي الوتکو د سپارلو په اړه د هیواد له صدر اعظم حیدر العبادی سره خبرې کړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو کې د تحول نقطه بللې ده.
دوستانو و موردل چې د امریکا د پوځي او لوړ رتبه جنرال وای واشنگتن باید اوکراین ته د وسلو پر ورکول او په عراق کې د هوایي بریدونو د کنټرول د تجهیزاتو پر نصبولو جدي خبر وکړي. بلخوا ټاکل شوې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پر راتلونکو څو اونیو کې د خلیج عربي هیوادونو ته کتنه وکړي. جان کیری به په دې سفر کې د خلیج عربي هیوادونو ته ډاډ ورکړي چې امریکا به په سیمه کې د ایران د نفوذ د پراخېدو د مخنیوي لپاره له دوی سره په ګډه کار کوي. په دې اړه د رضوان مراد یو بل رپورټ او ورپسې مخکښې خزی او همدارنګه اساسي او بشري حقونه دوه ونیس پروګرامونه خبرېږي چې له یاده یې مباسي.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي د به پراتلونکو څو اونیو کې د قطر مرکز دوحې ته لاړ شي او دغلته به د خلیج د همکارۍ شورا د غړو هیوادونو له چارواکو سره وویني. عربي ژبې شرق الاوسط ورځپاڼې د جان کیری په حواله ویلي چې نوموړی به د خلیج هیوادونو ته ډاډ ورکړي چې متحده ایالات به له دوی سره په ګډه په سیمه کې د ایران د نفوس او مداخلې د مخنیوي لپاره کار وکړي. که څه هم چې د خلیج عربي هیوادونو د امریکا په ګډون د نړۍ د قوتونو او ایران ترمنځ د اټومي موافقې هرکلی وکړ، خو دا هیوادونه پر ایران تور لګوي چې په سیمه کې د خپل نفوس د پراخوالي هڅه کوي او د عربي نړۍ پر روانو شخړو کې لاسوهنه کوي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د رواني اونۍ په سر کې ویل په خلیج کې د امریکا پالیسي 180 درجه د ایران په خلاف ده او تهران به په سیمه کې له خپلو متحدانو ملاتړ ته دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي دا به د خپل سفر په ترڅ کې عرب مشرانو ته قناعت ورکړي چې له ایران سره اټومي موافقه د دوی په ګټه ده. په همدې حال کې د متحده ایالاتو ولسمشر تیره ورځ په پنسلوینیا ایالت کې پخوانیو پوځیانو ته په وینا کې ویل له ایران سره جدي ډیپلوماسي ښایي د هغو غیر ضروري جګړو مخه ونیسي چې امریکا یې قیمت ادا کړی دی. باراک اوباما هغو کسانو ته چې له ایران سره د اټومي موافقې مخالفت کوي په اشاره سره ویل دوی هم هغه خلک دي چې ویل به د عراق جګړه به یوازې 3 میاشتې وخت ونیسي. د امریکا ولسمشر له ایران سره وروستۍ اټومي موافقه د ډیپلوماسۍ او جګړې ترمنځ انتخاب بللی دی.
مخکخي خزي
احمد شیباریم، السلام علیکم. د مخکښو شوزو په پروګرام کې دا اونۍ سیمین ګولا چېړې را سره ده. دا د پکتیکا ده، همې د ژورنالیزم په ډګر کې کار کړی دی، همې معلمي کړې ده او اوس په کابل کې قابلګي لولي.
د پکتیکا ولایت خلک چې ډېر د مشکلاتو سره مخامخ دي. په هغه ځای کې د ښځو لپاره صحي کلینیکونه نشته، ښځینه ډاکترانه نشته، او کله چې زه تقریبا 12 کاله مخکې خپل وطن ته تللې وم، شپږ میاشتې مې هلته تېرې کړې چې د شپږ میاشتو په جریان کې ډېر د داسې پېښو سره زه مخامخ شوم چې هغه ځورونکې وې. د ښځو په برخه کې زیاته ستونزه چې جوده وه د مور او د ماشوم مړینه وه. نو په همدې اساس به کله کله زما سره پلار دا خبرې کولې چې دې خلکو دپاره باید ښځینه ډاکتران موجودې وي، دلته باید کلینیکونه جوړ شي، دلته د دې ښځو سره باید مرسته وشي. نو هغه مشکلات چې ما د پکتیکا په ولایت کې لیدلي وو، خصوصا په خپله سیمه کې چې هغه د ګیان سیمه ده، یعنې ګیان یو سرحدي سیمه ده، چې هغه ځای ته تر اوسه پورې نه کوم کلینیک جوړ شوی، نه سړک جوړ شوی، او نه هم نورې داسې صحي اسانتیاوې شته. سره له دې چې د ښځو مشکلات په نورو برخو کې هم ډېر دي، چون زموږ ټولنه سنتي ټولنه ده او په دې ټولنه کې مختلفې ستونزې موجودې دي. خو کومه شی چې ما کولی شو زه په هغه برخه کې مرسته وکړم، هغه دغه لومړنۍ صحي زده کړې وې چې ما غوښتل، او هماغه د زما د پلار تشویق و. هغه هم د ارزو درلودله چې کاشکې زموږ د کورنۍ نه یو څوک نیمچا ډاکټر وای چې د دې ښځو سره هغه لومړنۍ مرسته کولی شوای.
سیمین ګولې، تاسو تشریح کړه چې ولې مقابلګي ته مخه کړې ده، لیکن دغه شرایط د قابلګي د تعلیم با په پکتیا یا پکتیکا کې هم مساعد نه دي، ځکه چې ازادي راډیو نه ځینې راپورونه لرو چې په خوست کې له قابلګۍ نه ځینې کسان فارغ شول. تاسو څرنګه په کابل کې دا غوره ګڼلې داسې قابلګۍ ولولې؟
چون زاد د خپل وطن دغه مشکلات چې ما ولیدل، اقتصادي مشکلات مو درلودل او یتي مشکلات درلودل، نو د امنیت د نشوالي له امله مونږ نشو کولای چې په خپل وطن کې ووسو. د هغه ځای نه مونږ راغلو قندهار ته، او په قندهار کې تقریبا څلور کاله ما د قندهار په ملي راډیو تلویزیون کې د خبریال په توګه وظیفه اجرا کړه. دا شرایط راته مساعد چې په خپل وطن کې ووسیږو. د قندهار نه بیا چې کله کابل ته راغلو، په کابل کې نو ما داسې خاصه وظیفه نه درلودله. یعنی د دې وخت مې پیدا کړ چې زه هماغه فکر چې راسره و چې زه باید دا قابلګي ووایم یو څه زده کړم، نو په کابل کې مې وخت پیدا کړ او قابلګي ته مې ځان شامل کړ.
په افغانستان کې د نجونو لپاره تر ډېره پورې تعلیمي شرایط هغسې مساعد نه دي لکه هلکانو ته مساعد دي، لیکن کوم نجونې چې تعلیم کوي هغوی غالبا چې کومه رشته پیدا کړي هغه تر اخره پورې تعقیبوي. تاسو څنګه یو ځل ژورنالیزم ته مخه کړه او بیا مقابله کیته، یعنی د ژورنالیزم په برخه کې مو د څه احساس وکړي د خپل سیمې خلکو ته خدمت نشي کولای؟
هر سیمه کې چې سړی وسیږي د هغه سیمې شرایط، محیط او مشکلات په سړی باندې تاثیر اچوي. په قندهار کې چې زه اوسېدلم، چون د وطن لرې وم، د خپل وطن سره مې هغه وخت کې کومه مرسته نه شو کولای، نو په قندهار کې اوسېدلم. نو په هغه ځای کې هم د په ملي راډیو تلویزیون کې کومه خزینه نه حاضرېدله، یعنی کومه خزینه د راډیو او تلویزیون لارې نه وه چې د ښځو غږ یې تر یو ځای راغلی وای، یا هم د ښځو مشکلات یو چا اورېدلی وای. هلته مې هم مشکلات ولیدل. په هغه ځای کې بیا ما څلور پنځه کاله معلمي وکړه، هلته مې د دوی مشکلات ولیدل، د دوی ستونزې مې ولیدلې، د دوی په رسم و رواج باندې بلد شوم. د هغه ځای نه چې قندهار ته مونږ کډه کړه، بیا په قندهار کې په دې راډیو تلویزیون کې هیڅ ښځینه آواز نه اورېدل کېده، صرف یوه نطاقه وه چې هغې هم په راډیو کې خبرې کولې. نو پلان مې دې ته وهڅولم چې موږ باید د خپلو خلکو دپاره، د دې وروسته پاتې خلکو دپاره او د دغه غریب او قشر دپاره چې د تعلیم نه وروسته پاتې دي او حقوق یې تر پښو لاندې شوي دي، د دې دپاره موږ باید پیش قدم واوسو تر څو لاره هواره شي نور ښځو ته، او نورې ښځې غوږونه، سترګې او ذهن د دې سره اشنا شي چې ښځینه هم کولای شي چې په راډیو او تلویزیون کې خبرې وکړي. او د دوی حقوق مې غوښتل، ډېر مې دا غوښتل چې د هغه ناوړه رواجونو په برخه کې زه په راډیو او تلویزیون کې وغږېږم چې په قندهار کې مسلط وو او ښځې د ستونزو سره مخ کړې وې. نو ما هم یو ښځینه پروګرام په نیم ساعته پروګرام په هفته کې دوه ځل نشر کېده په راډیو کې مې درلودله، همداسې مې په تلویزیون کې د ځوانانو خپرونه مختبه والا او ځینې ښځینه پروګرامونه به چې جوړېدل، ځینې مجالس به چې جوړېدل، د هغه نه به مې راپورونه پروګرام جوړاوه او د ځینو ښځو سره چې هغه به د ستونزو سره مخ شوې وې، نو هغه سره به مې د دوی د ستونزو په برخه کې مرکې کولې او هغه مې په تلویزیون او په راډیو کې نشر کولې.
یو څوک چې د نارینه وو په منځ کې کار کوي او په دغه سې ټولنه کې لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه په کندهار کې، او هلته نور نجونې او ښځې ته حاضر نه وي چې په تلویزیون او راډیو کې کار وکړي، څرنګه دا تجربه درته سخته نه وه په دغسې یو محیط کې؟
ډېره سخته وه، ډېره سخته وه.
نو پوښتنه دا ده چې څرنګه آسانه شوه؟
په دې برخه کې مې مخکې هم زده کړې کړې وې او علاقه مې هم ورسره درلوده، د پلار تشویق هم و، نو د خپل جرأت څخه مې کار واخیست.
یعنې ستاسو په باور باندې جرأت نجلۍ ته دغه امتیاز ورکوي چې خپلو کارونو ته دوام ورکړي او مخته
بوځي؟ بلې، که چېرې زموږ خویندې او زموږ ښځینه په هر برخه کې یو څه خپل ذهن په کار واچوي، خپل حقوق وپېژني او یو څه د جرأت او د لاورۍ نه کار واخلي او وغواړي دا احساس ورسره پیدا شي چې هغوی باید د خپل وطن دپاره یو څه کار وکړي، د خپلو ښځینه خویندې دپاره چې د مشکلاتو سره مخامخ دي د هغوی دپاره یو څه کار وکړي، نو دوی کولای شي په هره برخه کې کار وکړي او په هر رقم شرایطو کې کار وکړي.
سیمین ګلې چېړې، مننه چې د ازادي راډیو د مخکښو ښځو په پروګرام کې مو برخه راسره واخیسته.
او مننه تاسو څخه هم چې ماته مو وخت راکړو تر څو د خپل زړه خبرې په دې راډیو له لارې د خویندو سره شریکې کړو.
اساسی او بشری حقوق.
د د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشر حقوقو یوې بلې خبرونی اوریدو ته مو هرکلی کوم. تاسو ده او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونی په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او په لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازې اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې په ماشومانو باندې د اجباري او شاقه کارونو کولو په اړه بحث کوو. دا چې د افغانستان په نافذه قوانینو کې په دې اړه څه ویل سوي دي، د خبرونی له میلمه څخه به یې واورو. د خبرونی مامو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د کابل سیمیز دفتر د ماشومانو د حقوقو د ملاتړ او پراختیا د څنګ مشره اغلی سپوږمۍ ده. میرمن سپوږمۍ د افغانستان په اساسي قانون کې په ماشومانو باندې د اجباري او درنو کارونو د مخنیوي په اړه څه ویل سوي دي؟
مننه تاسو د پوښتنې نه. د ماشومانو د اجباري کارونو یا د شاقه کارونو په مورد کې د اساسي قانون نه سلويختم ماده هم په دې اکله ځانګړې نیوکه لري چې ماشومانو باندې یعنی اجباري کارونه تحمیل نشي یا ماشومانو نه ناجایزه ګټه وانه خستل شي. او په دې کې بیا د ماشومانو نړیوال کنوانسیون د دیرشمه ماده د سره غلې ده چې هغه کارونه چې د ماشومانو روحي، جسمي، اجتماعي، دماغي، اخلاقي زیان رسوي او اغوی د استثمار خواته وړي باید د ماشومان نه د سه ناجایز استفاده ونی شي. یعنی کنوانسیون د هم منع کړی ده او اجازه نه ورکوي په دې حق له د ماشومانو د شاقه کارونو په باره کې.
په افغان ماشومانو باندې د اجباري او درنو کارونو اصلي عوامل څه دي؟ یعنی ولې دلته په ماشومانو اجباري او یا د هغوی د وس او توان څخه پورته کارونه کیږي؟
مننه تاسو د پوښتنې نه. څنګه چې موږ تاسو پوهیږو، ټولو ته جوته ده افغانستان کې د دیش کال جنگونه، د دیش کال نه زیات جنگونه سبب شوی دی چې ماشومان د خپل د کورنۍ د ډوډۍ مکلفیت درولو، د ډوډۍ مکلفیت لري. نو په دې خاطر دوی د یو مجبوریت پر اساس چې خپل فامیلونه باید تمویل کړي، مکلف دي چې بیرون لاړ شي او شاقه کارونه ترسره کړي. په دې برخه کې باید وایو چې دولت ډیر مکلفیت لري چې د دوی فامیلونه خود کفا کی او د دوی فامیلونو ته متوجه وسیږي تر څو چې د ماشومان کار ته اړ نشي او ناجایزه ګټه د کار په وخت کې د دوی نه وانخستل شي.
قدرمن اوریدونکو، اوس هم راځو یو ویلند وقفه ته. خبرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت در شری
په حنا
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه پنځه چپا.
قدرمن اوریدونکو، بیا هم شرغلاست. تاسو لازادی رادیو څخه د بشری او اساسي حقوقو خبرونه اوري. په نننۍ خبرونه کې په ماشومان باندې د اجباري او درنو کارونو کول په اړه بحث کوو. میرمن سپرمۍ د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون تر دا مهاله په ماشومان باندې د اجباري او درنو کارونو د مخنیوي په برخه کې آیا کوم پروګرامونه پلي کړی دي؟
مننه تاسو د پوښتنې نه. د بشری حقوقو خپلواک کمیسون په خپل برنامو کې د کارګرو ماشومان پاره ځنګړې برنامه لري چې په دې برخه کې باید وایم د ماشومانو ته ماشومانو ځنګړې پروګرام چې چایل تو چایل ورتوي یا طفل به طفل ورتوي. په دې کې د کار ستونزې او د ماشومانو د اړوستلو په اړه کې آگاهی ورکړ شوې د ماشومانو ته او کورنۍ ته په آگاهی دهی جلساتو کې دا خبره ویل شوې چې ماشومانو باندې داسې کارونه باید ترسره نشي چې داغوی ژوند ته راتلونکي ته زیان ورسوي. نو زموږ پیشنهادونه دا ده چې په دې برخه کې دولت مستقیم تاثیر لري چې د دې کورنۍ حمایت کی او د ماشومانو لپاره ښه د ژوند زمينه مساعده کی. په دې چې افغانستان د ماشومانو نړیوال کنوانسیون منلای ده او د ماشومانو حقوق باید په سمه توګه ماشومان ته ورسوي.
ډیره مننه. د ورستې پښتنې په توګه د افغانستان په نافذه قوانینو کې ماشومان ته د کوم کارونو تر سره کولو جواز ورکړل شوی دی چې دوی باید هغه کارونه وکړي؟
مننه تاسو د پښتنې نه. باید ووایم چې هغه کارونه چې د حرفي دي یا ایستا کولو لپاره ماشومان یعنی جواز لري چې ماشومان هغه باید زده کړي د 15 کلنۍ نه شروع کیږي. څنګه چې مونږ تاسو ګورو زموږ هیواد نن همدا ماشومان دي چې خپل کورنۍ ته ډوډۍ وړي او خپل فامیلونه تمویلوي، نو په دې خاطر دوی اړ کیږي چې شاقه کارونه یا داسې کارونه ترسره کړي چې دوی ته په راتلونکي کې د خطر زنګ دی. او په دې کې باید وایم کورنۍ په دې برخه کې باید خپل ماشومان تر سیډنې لاندې تر حمایت لاندې ونیسي، او په خاص ډول دولت باید داسې پروګرامونه داسې برنامه ولري چې تر هغې فامیلونه خودکفا شي او خپل ماشومان د کار لپاره پرې نږدي.
قدرمن اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. پاک لامو ملسه.